Radio.
چهارشنبه د چنګاش پندلسمه احمد چیبریم داسا جیرډو د نن ورځې په سارانه خبری مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. ازبکستان وای د افغانستان له لوري پرون 15 توغندي د دې هیواد په جنوب ختیځ کې پر یوه سرحدي ښارګوټي ویشتل شوي دي، خو مرشوب لی نه ده اړولې. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا دغه توغندي په ترمز ښار کې لګېدلي او څلور کورونو ته یې څه زیان اړولی دی. د وزارت ویلي چې چارواکي له افغان لوري سره د دې پیښې په اړه څېړنه کوي چې علت یې معلوم کړي. د هغو راپورونو په اړه چې ویل شوي، له دغې پیښې وروسته د ازبکستان جنګي الوتکې پورته شوي. د ازبکستان چارواکو رسمن څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې ارتباط څه نه دي ویلي. ترکیه له 380 زیات نور افغان کډوال خپل خبري باسي. د ترکیه د اناډولیا رسمي خبري اژانس راپور لمخي 330 پیته افغان کډوال د دې هوا چارواکو استانبول ته لښتولي چې له هغه ځای افغانستان ته واستوي. د افغان کډوال د ترکیه په ادرینه ښار کې نیول شوی دی. راپور د چارواکو په وینا څرګندوي چې دغه افغانانو په دغه ښار کې ژوند کاوه، خو د اوسېدو لپاره یې قانوني اسناد نه لرل، نو بیرته افغانستان ته استول کیږي. ترکیه په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. د سور په میاشت کې 228 افغانان ایستلي وو، او هغه مهال یې ویلي وو چې له غیر قانوني کډوالو سره به جدي چلند کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د کندهار ولایت په اعظم کلا کې د یو روغتیایي مرکز د پرانیستلو خبر ورکړ. دغې کمشنرۍ په یوه ټویټ کې ویلي چې دغه روغتیایي مرکز به 4300 بېځایه شویو کورنیو ته روغتیایي خدمات سرته ورسوي. UNHCR ویلی چې دا مرکز په سولري یا المریز برېښنا سمبال دی چې ناروغانو ته ښه امکانات برابروي. د افغانستان بانک وړي چې نن $10 میلیون د داوطلبۍ له لارې وپلوري. د بانک په خپله ټویټر پاڼه کې له سوداګریزو بانکونو او د صرافي او د پولي خدمتونو له شرکتونو څخه چې په شرایطو برابر وي غوښتنه کړې چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان بانک له 2 میاشتو راهیسې د افغانیو د ارزښت د ثابت ساتلو لپاره هر میاشت 2 ځلې په $1 میلیون لیلاموي. پاکستان پرون ویل چې یو تنې پر چینایي استادانو په روسي ځانوژونکي حمله کې د لاس لرلو په تور نیولی دی. پولیسو تورن کس دادبخش ښودلی او ویلی دی چې هغه په خپل جرم اعتراف کړی دی. د کراچۍ په پوهنتون کې په 13 اپریل میاشت کې په انتحاري حمله کې د دې پوهنتون 3 چینایي استادان ووژل شول. پاکستاني چارواکو ویلي وو چې دغه برید یوې ښځې کړی دی. د بلوچستان ازادي بخښونکي غورځنګ د دغه برید مسؤلیت اخیستی دی. دا سجی رډو سهارنی خبری مجله په منځنی سپه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د پکتیکا او خوست زلزلو اخیسته
دا واقعیت او د ښکاره خبره ده. څل زلزلې نه وروسته رواني مشکلات په ساحه کې ډېر شوي دي او زیات متضرر شوي دي هغه ښځې دي.
دې رواني تاثیراتو ته ملګرو ملتو اندېښنه ښکاره کړې ده. پاکستان ته د افغانستان د سکرو د صادراتو په اړه مو د زرخ شافیزی نظر اخیسته.
قیمتونه باید په ملي معیار په مارکیټ سره برابر وي، په دې چې بوران د انرژي په دنیا کې دي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د اوکراین په ختیځ کې لوی وشاره د ملکیانو د ایستلو له غوښتنې خبرو، او د اختر په درشل کې مو اختر هیر نه دی. په افغانستان کې څاروي ګرانه شوي
ډېر پاس دی چې پروس کال ارزانو څه کال ګران دی. یو انسان ارزانه دی، نور شی ګران دی.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د ملګرو ملتو یو مرستندوی اداره وایي په پکتیکا او خوست ولایتونو کې وروستۍ زلزلې د امیندوارۍ په شرایطو برابرې په زرګونو ښځې اغېزمنې کړي، او په سلګونو یې چې د امیندوارۍ په وروستیو میاشتو کې دي ډېرو اړینو روغتیایي خدمتونو ته اړمنې کړي دي. د پکتیکا د عامه روغتیا ریاست چارواکي وي د زلزله ځپلو لپاره ثابت او ګرځند روغتیایي کمپونه جوړ کړي دي چې امیندوارو ښځو ته هم روغتیایي خدمتونه ترسره کوي. د نساء او ولادي د برخې متخصص ډاکټران وایي چې دغه زلزلې له رواني پلوه پر ښځو په تیره پر امیندوارو ښځو بده اغیزه کړې او ډیرو ته یې سټرس یا ژور خپګان پیدا کړی چې ممکن د له وخته مخکې زیږون او آن د ماشوم او مور د مړینې سبب شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د جنسي او بارداري روغتیايي اداره وایي په پکتیکا او خوست ولایتونو کې وروستۍ مرګونې زلزلې د امیندواري په شرایطو برابرې تر نږدې 20,000 پورې ښځې اغېزمنې کړي چې اټکل کېږي 2,000 به یې په اوس وخت کې امیندواري وي. ویب ریلی پانی په دې اړه په یو مطلب کې ویلي چې د اټکل له مخې 640 هغه امیندوارې مېرمنې دي چې د ماشوم زیږون ته درې میاشتې پاتې دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په وینا دا تر ټولو زیاتې هغه زیانګالې ښځې دي چې باید د امیندوارۍ او زیږون په برخه کې د ژوند ژغورونکي دوامدارو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ولري. د زیږون په مهال تخصصي روغتیایي خدمتونو او تاسیساتو ته اړتیا لري او هم د اړتیا په صورت کې باید د دوی او هم د زیږیدلې ماشوم عاجل مراقبت وشي. د ملګرو ملتونو د جنسي او بارداري روغتیايي ادارې ویلي چې د نورو اړوندو ادارو په مرسته په زلزله ځپلو سیمو کې د ښځو او نجونو لپاره د ژوند ژغورنې 15 ګرځنده بیړني روغتیايي ټیمونه ایجاد کړي چې پکې ښځینه روغتیا پالانې هم شامل دي. د پکتیکا د عامه روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله اسمت هم دا مني چې په زلزله ځپلو سیمو کې اغېزمنې شوې ښځې په تېره امیندوارې ښځې ډېرو روغتیايي خدمتونو ته اړتیا لري، خو دا چې شمېر به څومره وي دقیق معلومات نه لري. هغه تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په دواړو زلزله ځپلو ګیانیا او برمل ولسوالیو کې روغتیايي کمپونه ایجاد کړي دي چې پکې ثابت مرکزونه او هم موبایل ټیمونه شامل دي. د هغه په وینا په موبایل ټیمونو کې چې د خلکو کورونو ته ځي د نسایي د برخې قابلګانې هم شته او د خلکو درملنه کوي.
د نسائی ولادی یا ڈیلیوری لپاره په کیمپو کې پوره انتظام ورته لرو. زنانه راځي هلته ولادت ورکوي، کوم خاص مشکل نشته. ولی یو شی چې زه باید ووایم چې موږ دا سروې تر اوسه پورې نه ده کړې چې څومره زنانه بارداره یا حامله وي، خو دا واقعیت او دا ښکاره خبره ده چې له زلزلې نه وروسته رواني مشکلات په ساحه کې ډېر سوي دي او زیات متضرر چې دي هغه ښځې دي.
د نسایي ولادي د برخې متخصص ډاکټران وایي چې دغه زلزلې له رواني پلوه پر ښځو په تېره پر امیندوارو ښځو بد اغېزه کړې او ډېری یې تر سترس یا فشار لاندې دي چې ممکن هغه د له وخته مخکې زیږون او آن د ماشوم او مور د مړینې سبب شي. د نسایي ولادي ناروغیو ډاکټر مریم زدران تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
اغه خزه چې زلزله زپلې او ولادت نږدې دي، د دې لپاره چې هغه استرس لري نو امکان لري چې له وخته مخکې زایمان وکړي. تبه دا یو آفت زپلې سیمه ده او خزه نشي کولای چې یو روغتیایي مرکز ته لاسرسی ولري. خدای مکړه په ځینو حالتونو کې به د جنین د فوت سبب هم شي او که مرسته ورنه رسیږي د مور د مړینې سبب هم کېدای شي.
د ملګرو ملتونو د جنسي او بارداري روغتیايي ادارې په وینا 15 ګرځنده ټیمونه اړمنو ښځو او نجونو ته د بارداري روغتیايي او هم ټولنیز رواني خدمتونه رسوي. 12 قبیلګان چې دغه ادارې په وروستیو کې روزلي په پکتیکا کې د امیندواري د بیړنۍ پاملرنې په ګډون میندو او نوې زیږیدلو ماشومانو ته د روغتیايي خدمتونو لپاره ګمارل شوي دي. شپږ قبیلګان د شرنې په ولایتي روغتون کې او شپږ اورګون او ګیاني ولسوالیو روغتونونو ته ګمارل شوي دي. وروستۍ مرګونې زلزلې په پکتیکا او خوست کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د وژل شوو کسانو شمېر له زرو زیات ښودل شوی او شاوخوا 3,000 کورونه ویجاړ کړي یا هم زیانمن کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
که څه هم له افغانستان پاکستان ته د ډبرو سکرو پر صادراتو نیوکې لا پر ځای دي، د پاکستان مالی وزیر ویلي هیواد یې لیواله دی چې له افغانستانه د ډبرو سکاره وارد کړي. تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي وو هیواد به یې له افغانستانه د ډبرو سکرو صادرات لا منظم او چټک کړي. د شهباز شریف تر دغو څرګندونو وروسته د طالبانو چارواکو د سکرو پر صادراتو د مالی لوړولو خبره وکړه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مدیر هیئت لغړی آزرخ شافیزینه زموږ همکار سلطان محمد سرور د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې آیا پاکستان ته د ډبرو د سکرو صادرات متوازن دي؟
دا ترجیح ورکوو چې زموږ سوداګري روان ارزان تفهم شي او دا ګاونډي سره چې سوداګري کوو دواړو هیوادونو په ګټه او مخصوصا پاکستان سره چې مثلا سهار تاسو کچیر د کابل څخه مال ورکي مخام په خور کې او اسلام آباد کې وي او برعکس د لاهور د مارکیټ څخه هم شیان کابل ته رارسېدل شي په یو ورځ کې. نو دا خو ګټور دي په پرنسپ کې، اما باید په دې کې د خپل ملي منافع ته مونږ پام وکړو. قیمتونه باید به ملي مارکیټ سره برابر وي، په دې چې بوران د انرژي په دنیا کې دي. مونږ دا مشکل رفع کوو پاکستان لپاره، خو دوی هم منصفانه قیمت وټاکي. اوس چې دوی وایي قیمتونه جګ شوي دي، دا قیمت جګ نه دي، بلکې تعرفه د دولت د افغانستان چې مخکې ډېر ارزان و $60 وو، اوس یې زیات کړي دي. اوس دوی په هغه باندې غواړي چې یو کمښت راشي او قیمتونه لا
حافظ صاحب. بل پوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت په کابل کې د معدنو د سکرو د ډبرو د معدنو استخراج د خصوصي سکتور سره کړی، او هلته تاجران اخلي افغاني ورکوي، خو کله چې له سرحده واوړي له تورخمه له غلام خانه اخوا یې په کلدارو خرڅوي. آیا تاسو فکر نه کوئ که چیرې دغه اقلام یا دغه سکاره په ډالرو پلورل سوي وای، نو دا به متوازن تجارت او سوداګري به وه د دواړو هیوادونو ترمنځ؟
په افغانستان او پاکستان دواړه اقتصادي بوران سره مخ دي، او کچيري دا په هر کرنسي یا سخت پیسې چې مثلا ډالر دي دا خرشي دا خري په دي چې دا ضعیف پیسې هر وخت نوسان لري. د مثال په توګه پاکستانی کلدار په دا تیر درې میاشتې تقریبا 40% خپل ارزښت د بینالمللي اسعارو په مقابل کې سخت اسعارو په مقابل کې له لاسه ورکړي دي. او کچيري موږ دا په کلدار باندې خرڅ کوو او دغه په مقابل خو په کلدار کې خو بیا بل هیواد موږ ته شي نه راکوي، یوازې پاکستان څخه باید موږ مناسب شو بیا موږ څخه شیان راواخلو که قیمت دي که ارزان دي که ارسو دي. یعنی په خپل زمون په ازادي د عمل د تجارتي کې یو محدودیت راځي، چون یوازې نه پیسې چې موږ سره شته د کلدار دي، که په کلدار خو یوازې پاکستان شیان اخیستل کېدای شي. په نور دنیا خو هیڅ هیواد حاضر نه دي چې په کلدار کې موږ باندې شیان خرڅ کړي. نو دا بخښي چې یو بینالمللي معتبر پیسې موږ په کار واچو او دوی هم ځینې کار واخلي، او موږ ته خپل تادیات په ډالر یو کې موږ ته یا په پاوند یو کې یا په یورو یو کې.
حافظ صاحب، وروستۍ پوښتنه دا ده چې له افغانستانه زخت زیات سکاره روان دي هغه خوا پاکستان ته، خلکو سره اندېښنه ده که چیرې دغه زیرمې په دې شکل په دې بیراویه شکل استخراج سي، نو کېدای سي د افغانستان منابع خلاص سي.
په افغانستان له نیکه مرغه دا وس لري چې خپل پښو ودرېږي، خو که چیرې سم مدیریت شتون ولري، سم برنامې او پلانونه شتون ولري، دا بالکل ممکن دی چې افغانستان به سیاتو ته ورسیږي. افغانستان نه یوازې د انرژي تولید لپاره سکاره ته ضرورت لري، بلکې په عین زمان کې د اقتصادي طبیعت او جغرافي اقتصادي افغانستان دغسې دی چې د نورو معدنو تر څنګ دا د انرژي د کارا معدن هم شتون لري. مثلا د میس تر څنګ د اوسپنې د ډبرې تر څنګ د نور رنګه فلزات تر څنګ هم کرومایت شتون لري، هم سکارا دا د طبیعت یو شاهکار دی چې په افغانستان کې واقع شوي دي. او په عین زمان کې سمنټو د تولید لپاره او د نور مفیده موادو د تولید لپاره موږ سکاري ته ضرورت لرو. اوس موږ د مثال په توګه دا د غوري سمنټ کوم چې دي هغه لپاره کش او کارکار معدنو کې د سی پودر سکاره شتون لري، چې دا کار دی راسنه یي چې په کلنکرونو کې دا شوت کیږي او خ کوالټي سمند د دنیا ته په غوري کې تولید دی شي. نو کچیر موږ دا خرڅ کو په بیا بیا په تولید د تولیدات زمونږ د سمنټو د نورو یا د پروسس د مواد معدني لکه اوسپنه لکه مس او نور رنګه فلزات به څنګه وکړو، دا باید یو دقیق ماهرانه محاسبه وشي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مدیره هیئت غړی آزرخ حافظي
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ چپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارتوی په کابل کې د ایران د سفارت لمرستیال سره د نور موضوعاتو ترڅنګ په هغه هیواد کې د افغان کډوالو په اړه خبرې کړي او غوښتنه یې کړې چې هغوی ته د اسانتیاوي رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ایران د خپلې خاورې د افغانانو د پزور ایستلو پروسه چټکه کړې ده. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ احمد ضیا پرون سهشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې له ایران څخه یې غوښتي دي چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د بانکي حسابونو په ګډون هغوی ته اسانتیاوې رامنځته کړي. دغه غوښتنه په هغه کتنه کې چې پرون د دې وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزیا او په کابل کې د ایران د سفارت د مرستیال سید حسن مرتضوي ترمنځ وشوه مطرح شوه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وړ مورز وویل چې په دې وروستیو کې ایران له خپلې خاورې د افغانانو د په زور ایستلو پروسه چټکه کړې ده. د وزارت ویلي چې یوازې د دوشنبې په ورځ ایران نږدې 3200 افغان کډوال په زور د نیمروز ولایت پر ملک او د هرات د اسلام قلعه پر پلو د افغانستان لور ته راړولي دي. د دې وزارت په وینا د چنګاښ له نهمې تر یولسمې پورې 4560 افغان کډوال چې پکې ښځې او ماشومانو ایران ایستلي او افغانستان ته یې استولي دي. د طالبانو حکومت ویلي چې د روان کال له پیل رئیس ایران د ورځې په متوسط ډول 2000 افغان کډوال له خپلې خاورې باسي او افغانستان ته یې استوي. که څه هم د ښاغلي ستانکزیا او ښاغلي مرتضوي د تېرې ورځې په کتنه کې ظاهرا له ایرانه په زور د افغان کډوالو د ایستلو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو څه باندې یوه اونۍ مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې دوی تل د ایران په ګډون له هغو هیوادونو چې افغان کډوالو ته یې په خپله خاوره کې ځای ورکړی غوښتي چې له دوی سره ښه چلند وکړي. هغه ویلي چې په نورو هیوادونو کې د افغان کډوالو ستونزې دوی ښې درک کوي او له چارواکو سره په غونډو کې تل په دې اړه اندېښنې شریکې کړي دي. له ایران په زور د افغان کډوالو د ایستلو د پروسې د چټکې دو تر څنګ په دې وروستیو میاشتو کې په هغه هیواد کې له افغان کډوالو سره د ایران د پولیسو او نورو لورو د بد چلند زیات راپورونه ورکړل شوي دي. خو په افغانستان کې روان ناوړه اقتصادي او سیاسي وضعیت اکثر افغانان دې ته اړ باسي چې له هیواده ووزي. ډیری دغه افغانان هم د اروپا په نیت ایران ته مخه کوي. د ایران د کورنیو چارو د وزارت د امنیتي او د قانون د تنفیذ د چارو مرستیال سید مجید میر احمدی څو ورځې مخکې وویل چې د دوی سروې ښیي چې په اوس وخت کې په ایران کې د میشتو قانوني او غیر قانوني افغان کډوالو شمیر شاوخوا 4.5 میلیون تنو ته رسیږي.
دا ساجی راډیو په دې خبري مجله کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. خو یادونه وکړم چې نن د اتو بجو په خبرونه کې ساجی راډیو ادبي مجله پروګرام لرو.
په لوی پارک کې د خارم کار روان دی. سړی چیرته او د کومې ونې لاندې ستړی جسم خپل هوار کې.
د ازادي راډیو مجلې په پروګرام کې د دې شعر ترڅنګ تاسو ته کیسه لرو او نور ادبي فرهنګي مطالب.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین په دونیتسک کې چارواکو له ولسی خلکو غوښتي چې له ختیځ ښار سلویانسک څخه ووځي. دغه غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې په دې ښار کې یو لوی سوداګریز مرکز په یوه برید کې په نښه سو. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې روسي ځواکونه په قصدي توګه پر ملکیانو بریدونه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین په ختیځ کې د دونیسک د سیمې والي پاولو کریلینکو تېره ورځ له ملکي وګړو وغوښتل چې له سلویانسک ښار څخه ووځي او ځانونه خوندي ځایونو ته ورسوي. هغه ویلي چې دغه پریکړه یې وروسته له هغې کړې چې پر یوه لوی سوداګریز مرکز د روسیې د توپچي ځواکونو په بریدونو کې 2 تنه وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. د دونیسک والي دغه راز په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو هم خپره کړې چې پکې ښکاري له دغه مرکز څخه تور لګای پورته کیږي او اطفایي هڅه کوي چې لګېدلی اور مړ کړي. د هغه له دا سره سم روسي ځواکونه په قصدي توګه پر هغو ځایونو بریدونه کوي چې ملکیان پکې راټولیږي. د کریلینکو په خبره د روسیې تروریستي دولت باید عدالت ته راکاږل شي. پر سلویانسک دغه بریدونه وروسته له هغې کېږي چې اوکراینی ځواکونو پرون د دې سیمې په هغو ښارونو کې نوې دفاعي مورچلې جوړې کړې چې تر اوسه پرې کنټرول لري. اوکراینی ځواکونه په دونیتسک کې د دفاع لپاره ځان وروسته له هغې پیاوړی کوي چې د لوهانسک د سیمې له وروستي لوی ښار لسچانسک څخه په 6 لاو روسي ځواکونو پرې ولکه ټینګه کړه. روسیې دا کړې چې په دې سره د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک سیمه بشپړ تر کنټرول لاندې راوستې ده. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ژمنه کړې چې له لاسه وتلې سیمې به بیرته ونیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د تېرې دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې روسي ځواکونه باید په ټوله دونیتسک سیمه کې پرمختګ ته دوام ورکړي او لکه د لوهانسک په څیر دا سیمه هم باید په بشپړه توګه تر کنټرول لاندې راولي. له بلې خوا د بریتانیا پوځي استخباراتو ویلي چې د دونباس لپاره روسي ځواکونو جګړه په دې ډول مخته وړي چې پرمختګ یې ورو او ښارونه د توپونو او توغندیو په بریدونو سره په کنډوالو بدل کړي چې په یقین د دونسک جګړه به هم په همدې ډول مخته یوسي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منسنی صفه 1289 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولې شي.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د اختر په دورشل کې خلک په څارویو پسې ګرځي خو د څارویو نرخونه زیات شوی دی. وړاندې به په دې خپرونه کې په دې اړه له کونړ راپور در سره شریک کړو خو دمګړی د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې په خپلو تاسو ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خپرونو ته ملالی بشیر کتنه کوي.
ډیپلوماټ خپرونې د طالبانو د سترې غونډې په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې یادونه شوی چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو درې ورځنۍ غونډه د شنبه په ورځ د طالبانو د ملاتړ په ژمنو پای ته ورسېده او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو په مشرۍ حکومت په رسمیت وپیژني. وروسته لولو چې په دې غونډه کې د حاضرینو غوڅ اکثریت د طالبانو چارواکي او پلویان وو چې ډیری یې اسلامي دینی عالمان وو. ښځو ته اجازه نه و ورکول سوی چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. د لیکوال په وینا نړیواله ټولنه طالبان په رسمیت نه پیژني او د طالبانو له حکومت سره هر ډول همکاري څخه لاس پر سر ده. په ځانګړې توګه وروسته له هغه چې دوی د ښځو او اقلیتونو حقونه محدود کړل. د پنجشنبې په ورځ د غونډې په پیل کې د کابل پولیټکنیک پوهنتون د لوی جرګې تالار ته څیرمه د ډزو ژغونه واورېدل شول. وروسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبریالانو ته وویل چې د طالبانو د حکومت ځواکونو پر هغه کس ډزې کړې چې ګمان کېږي لاسي بم یې درلود خو ده زیاته کړه چې د اندېښنې وړ څه نسته. خو مقاله یادونه کوي چې داعش د دغه برید مسؤلیت واخیسته او په یوه بیان کې ویل چې د دې ډلې درې جنګیالي غونډې ته نږدې د یوې ودانۍ پر چت وختل او یوه ویډیو یې خپره کړه چې د درنو وسلوالو کسانو یوه ډله شي چې مخونه یې پټ کړي او وایي د غونډې موقعیت ته نږدې ځای پر ځای سوي او د برید امر ته په تمه دي. ګارډین ورځپاڼې بیا د کابل د یوه کتاب پلورونکي په اړه لیکلي چې برتانیا ته یې پناه وړې ده. په دې مقاله کې د شاه محمد کتاب پلورونکي اړوند راغلی چې دی وروسته له هغه پر نړیواله کچه مشهور سو چې په اړه یې د کابل کتاب پلورونکي په نوم یو کتاب خپور سو. په مقاله کې د شاه محمد په اړه لیکل شوی چې مخکې په افغانستان کې د بیلابیلو رژیمونو پر مهال ژوند کړی خو اوس د لندن په یو هوټل کې د ژوند شپې ورځې تیروي او له طالبانو یې برتانیا ته پناه وړې ده. وروسته لولو چې نهه شپېته کلن شاه محمد رئیس د سپتمبر په شپږویشتمه برتانیا ته ورسید او په هوایي ډګر کې یې د پناه غوښتنه وکړه. هغه د خپلې دوسیې پرمختګ ته سترګې په لاره دی او اوس مهال له بیلابیلو جګړه ځپلو سیمو څخه دې هیواد ته ورغلو نورو پناه غوښتونکو تر څنګ ژوند کوي. د مقالې په پای کې راغلي چې د شاه محمد راتلونکی ناڅرګند دی ځکه تر اوسه د پناه غوښتنې پایلې ته په تمه دی.
په افغانستان کې خلک په اختر کې د قربانۍ لپاره د څارویو له نرخونو شکایت لري. مالدار هم شکی دي وایي چې سودای نه کیږي. زموږ خبریال د کونړ په مرکز اسد آباد کې د مالونو منډي ته تللی راپور راکوي.
د 15 کلن محمد غریب پر مخ خولو لارې جوړې کړې خو بیا هم قربانۍ لپاره د څاروي پیدا کولو کوښښ کوي. وایي څو ورځې کېږي چې د مالونو منډۍ ته راځي خو نرخونه یې لوړ دي او تر اوسه د څاروي پر اخیستلو نه دی بریالی شوی.
کوشش دا کوم چې ویخلو ډېر پاس دی کې پروس کال ارزانو څه کال ګران دي. علت یې دا دی چې قیمتي ده نو هر شی قیمته دی. یو انسان ارزانه دی نور هر شی ګران دی. کاروبار روک دی. د وطن کې اقتصادي بحران او مشکلات ډېر زیات دي. له هغه ځای
په منډۍ کې یوازې محمد غریب نه دی چې څاروي واخیستلو پسې په ټکنده غرمه کې سرګردانه ګرځي بلکې د هغه په څیر په سلګونو کسان لاله لاندې دي څو د لوی اختر قربانې لپاره څاروي واخلي. که څاروي اخیستونکي د بیو له لوړوالي او د څارویو له کموالي شکایت کوي نو په خوا کې څاروي لرونکي بیا له کمزوري بازار ګیله من دي. د دوی په خبره چې په تیرو کلونو کې بازار ښه و، د ورځې به یې ضرور دوه یا درې څاروي خرڅول، خو اوس یې په درې ورځو کې یو هم نه دی پلورلی. 50 کلن رحمت جان د شیګل ولسوالۍ له شینکوړک څخه څاروي راوستي، څو یې وپلوري او یو څو افغانۍ پکې وګټي، خو وایي څه کالې بازار ډېر سوړ دی.
دلته چې مال لاول روزانه مال نه خرڅېږي، لوټونه نشته، مخکې به هم چې مال لاوست په ډېر په خرید باندې به ووتو او تون به خرڅېده، اوس مال لاولو ناستې وو، ډوډۍ حساب کتاب خرچې را منډ راځي، د ګاډو خرچې راځي، دا طرف کله دې طرف منډه، یعنی را منډ دوه کره تې راځي، مال څوک نه اخلي، په نیم ریټ هم نه کوي.
د دوی په وینا چې د خلکو بېروزګاري، خالی جبونه، وچکالی، د خوراکي او نورو توکو بیو لوړوالی د څارویو پر بازار هم بد اغیزه کړې ده. دوی له حکومت غواړي چې خلکو ته د کاروبار پیدا کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي، څو بیرته په هیواد کې اقتصادي څرخ پر خوځښت راشي او د خلکو ژوند ښه شي. په کونړ کې چارواکي بیوای په هیواد کې روانه وچکالی، په بې وخته واورو کې د زرګونو څارویو تلف کېدل او په هیواد کې شته اقتصادي ستونزې څاروي پلورونکي او اخستونکي مشکلاتو سره مخ کړي دي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
حیواناتو د ګرانۍ خو یو سبب دا هم کېدلی شي چې سکاله وچکالي وه، بارانونه نه وو، د خلکو فصلونه ونه شو، نو په دې خاطر باندې اکثره مالونه خلکو په هغه وخت کې خرڅ کړي وو. دغه ګرانۍ ده، نو هر یو جنس چې څومره دی دا ګران شوی دی، نو په هغې وجه باندې حیوانات هم ګران شوي دي.
هغه وایي مشران هڅې کوي چې په هیواد کې اوسنۍ اقتصادي ستونزې هواري او خلکو ته د کاروبار زمینه برابره کړي. په افغانستان کې رامنځته شوی سیاسي بدلون که لسګونه زره کسان بې دندو کړل، نو ورسره وچکالۍ، زلزلې، بې وخته واورو او د اقلیم بدلون هم خلک سخت وځپل.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.